احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو همده دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځګړی توپ پرون پیل شو. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولده کول سوالي باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ، ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ثوابي ډزې کړې دي. بل لور ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرنیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبان او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې 6 کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر ښکته شوی دی. فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنشنبې په ورځ وویل د 2023 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 1.2 میلیونه ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هېوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلي ګراند زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه 6 کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هېواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کېږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراند دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګري د سر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کېږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه داده چې د روسیې د تیلو سوداګری باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1.3 خبريالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غشتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غشتنه کړې ده. تاکل شویره چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبي د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماتې ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې قبول کړي. قدر منه او درنوز د کون کو یو زلبی هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن ورځي درسې موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه د کون کې برتر او جوړ او صحتمند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنه او ګللی د کون کوله تاسو رنګ چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن ورځي درسې مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیش نو د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز کون کوله تاسو رنګ چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرابطه مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنوز د کونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنا زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدینه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنا زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړي او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجنې دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څرنګه دوی وکولای شوي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجنو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجنې د ځوان او استعداد لرونکو انجنو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه وو، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته سترې جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډېر زیات ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ وو، خو بیا هم دوی په دغه سختو حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنونو پکښ کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړ چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شي چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې. د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیک سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډېر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالي چې دی پکښې کې اشتراک کړو. هغه لومړی سیالي چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې وه، د واشنگټن ډی سی کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي دا زمينه افغان انجن ته برابر ول ترسو دي نور هم پرمختګ وکړي او دی په واسه توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت وي، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لري کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لري هغه ته لاسرسي نه وو، او هم شنه کل چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و، یعنی په یوازې ډول سره یو انجلی نس وای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی، یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو، او هم چې نن دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي، او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فامیلی ام نړیوال کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دي سره رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټکنالوژي لاله څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د زواک او د انجنونو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوت جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته د الهام ورکړه، دا پیغام پروشه تر چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یوازینی لارې د علم او نوښت لارې ده چې دوی کولای شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلي او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي، او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی که چیرې هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استادو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو، که څه هم افغاني انجینې وې، سخت شرایط سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې. خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله، او دوی بالاخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي، او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي، او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې دي، د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې، یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولي، و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړی وي په دغه پروژو کې ستاسو لپاره، ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو، اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو، اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله او احترامات مې قبول کړئ. که درمو نو درونو زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کې برات رو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتن وي. درونو زکون کله که سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښین او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوست کې مو تاسو افغان روبوټ جوړونکو انجینر په پښندلې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل، او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجینر کولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولرو، او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مختلف دینه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. بلوچي میرمن نادیه ندیم په خپل یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده، کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند: زیږیدنه په 1988 یم کال د جنوري 2مه هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 یم کال د جنوري پر 2مه نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. لولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه و. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دې کولای شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په هغه کړل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت په فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړه. د خپل حصے په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم چې په لومړي ځل د پښې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډیرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دی وکولای شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړل، په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټرنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکولای شي چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبې وکړلې. هرې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټرایلبلیزرز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یو ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کوم لوبې سرته رسولې، په دغه لوبو کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ پل ځان ته پیژندل وی پیدا کی او ټول نړۍ ته دا ثابت کی چې یو افغان شزه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کار تر ګردګی ښکار کی او یو پیژندل وی ځان ته جوړ کړي. هغه نړۍ ته وشدل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وټ باندې دل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وشوي په هر ډول ستونزمن حالات کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټول افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو، د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیه ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچیر موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیه ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حق لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیه ندیم ژوند د افغان نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیه ندیم د افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي کوم پیغام پریشي دي او سرنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي. تاسو ټول درنه زکون کې و هم دغه سوالو ته جواب ورکړي. نور نه درنه زکون کو هلمند يم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سيږي یو څه مو دنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې مېرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه سپل، یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زکون کو زموږ استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی کې چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي او په یو څه باندې پوسي ویس، تر بل داسې ورځې پورې دشته پر چیز استا سو پدرانه چوپاړه پر کې حاضرېږم. د الله په مان شو وخت ولري درنو زکونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هلي مېمنې درنو سکون کو هله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس وایم. نن ورځ بیا هم د وېنی وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوي په دې هله چې د لوست سره خلنې شي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای سو دا احساس را منځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومه اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې ور باندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکی لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرته لکه. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منی پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي یا د نور سره پرتله کوي. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منی، حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بلا بل وشکاري. خپل تیروتنې هم منی. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغه څخه زده کړه کوي پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي. او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوي یا پخوانی تجربې څخه، مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژني، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوي وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو غواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسې خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسې خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې دپاره پرتله نه کول د تېر لپاره یو تر ټولو ګړندۍ لاره ده چې تاسې یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراضه احساس کړئ. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته ستاسې په وجود کې د نارضایتي د ناخوشۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یوه ډېره هغه ګړندۍ لاره ده چې تاسو ته د ناخوشۍ او نارضایتۍ احساس درکوي. که چیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسې په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسې د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسې پرتله کوئ، هر څومره چې تاسې ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسې بد احساس پیدا کوئ. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وسه او پر ځان باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسې خپل ځان د نورو سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسې خپل ځان د نورو سره پرتله کړئ، تاسې په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسې کافي نه یاست. تاسې خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسې کمزوری یاست. تاسې پر نورو باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کړئ او خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، چې دا به یوازې بې امنیتۍ ته وده ورکوي، یوازې تاسې خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي، او پر ځای تاسې د دې پر ځای چې تاسې د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، د هغه پر ځای په خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسې تمرکز وکړئ. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسې لري، هغه ولمنځئ، په کوم لاره چې تاسې روان یاست پر هماغه لاره باندې ولاړسئ. دوهمه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان لکه چې اوس یاست هماغه سی ومنئ. د مناسبه شیبه دا یوه کلمه ده. تاسې د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسئ تر څو خپل ځان ومنئ. تاسې دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ. خپل ځان ومنئ. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوریو، د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسې لري، د هغه سره یو ځای ومنئ. د خپل ځان منل همدانن شروع کړئ، نه په راتلونکي کې. یعنی مناسبې شیبې ته راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست هماغسې ومنئ، او راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ چې په راتلونکي کی که چیرې زه داسې یو شخصیت سوم د پلان کې پرکم، که چیرې دا خصوصیات مې پیدا کړه، دا ځانګړتیا مې پیدا کړه، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس، تاسې خپل ځان همدانن ومنئ، د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسې فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشحاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، که چیرې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سوم، تاسې هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې تاسو کولای شئ پراتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پراتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کولو پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومني، د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکي، او هغه څه چې لري تاسې د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسې د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچېره تاسې په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسې نسی کولای چې هغه مخکې تیر سوی وخت تاسې بیا راوګرځوي، هغه اصلاح کوي. مه پرېږدئ چې هغه تیروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي. نو کوشش وکړئ چې تیروتنو په هکله تاسې فکر وکړئ، ونه کړئ، او د تیر وخت څخه تاسې لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسې شکرګزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسې د دواړو لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولای سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنې د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې اوسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای سي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه سئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې کچیري د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې کچیري زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکرارو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تیریدو سره دغه عادتونه به کولای سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لیرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لیرې کړي. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټې تر ازو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټې لري، ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای سي دا ستاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو سي، ستاسو شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولای ستونزه حل کړئ، کولای سي د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوي کولای چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولای شئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته به تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله اشي احساسات لري که نه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همغه ځانګړتیاو په هکله مثبتې جملې کاروئ، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ، او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول خپل احساسات په هغه په هکله ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر د ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه د ملګرتیا اړیکه و پالل سي. د سینه چې اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا پاړیکه کې شامل اوسي، دوی خو د ملګرتیا مختزي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې د ملګرتیا به پخپل یو ډول رسمي یا هم د زیژونه اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیژدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د زیژدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتک سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیژول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خويندو سره، د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه تر لاسه کیدونکې ده یا تر لاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه. دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري، خوندوري تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربه ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربه، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي، کچیر خوندوري او شه او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري، دا ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګ اړیکې مستکیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په برتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا کچیري روغ، سالم، مثبت او دوه اړخیزه اړیکه ووسی، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې ووسی. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوي وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپله روغې ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي، باور موجود وسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق وسي، رښتینی وسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري رشتنی اوسي یو پر بل باندې باور ولري او ترڅنګ په حال هر ډول حالات کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او ترڅنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. رازو څنګه و پیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغ ملګرتیاوي دي یا سالم دي؟ نو دغه روغ ملګرتیاوي یا د سالم ملګرتیاوي ځینی ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاو پر اساس باندې موږ پیژندلای شو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالم دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاو کې، پر روغ ملګرتیاوي کې دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړی نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوي کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بل دروغو یا هم بل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته دروغو نه وایي، یا ځینې موضوعات یو بل څخه پټ نه کی. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغ یا سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسي. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسي یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغ یا سالم ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګري یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغه استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غلط منفي احساس یې درلودی، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغی ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشلرونکو ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغی اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې د چیز مش پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوی ډیر ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوي د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوي ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوي چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. ورسته خپلې ملګرتیاوي هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوی په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سره ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سمے دین سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا پختن